واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خان یم طالبان ویل دي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو نوې پړاو به راتلونکي اونۍ په چین کې وي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین پرون د سه شنبې پر ورځ وویل چې دغه مذاکرات به د اکتوبر په 28مه او 29مه ترسره کیږي بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه براکسلز پاریس او ماسکو ته سفر پیل کړی دی ښاغلی خلیلزاد د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ براکسل ته په رسیدو سره د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره د افغانستان سولې په بهیر باندې خبري وکړې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازو سره هم ملاقاتونه وکړي او په افغانستان کې د جنگ د خاتمې په مشترکو ګټو خبري وکړي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو وروستی پړاو د سپتمبر په میاشت کې پرته له کومې نتیجې ختم شوی و افغان حکومت د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه ویلي دي چې خبرې اترې تر اوسه په لومړي پړاو کې دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړي چې دوه ورځې له مخې د دغه کمیسیون د معلوماتو د دالیز کفل مات شوی خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټې کلف په خپل ځای او روغ پاتې دي تیره ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواکونو دوه شپې له مخې د کمیسیون معلوماتي مرکز ته داخل شوي خو د ټاکنو د کمیسیون مشري او یو شمیر کمیشنرانو د سه شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی څېړنې او موندنې دا ښیي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په دوهم پوړ کې د معلوماتو مرکز د دالیز کفل ځکه مات کړی چې غوښتل یې د سړې حواله عمله داخل ته ولاړ سي د دغه کمیسیون یو غړي اورنګزیب په دې اړه داسې وویل
امی اشتباهی را که کسی کرده مشاور امنیتی دارالانشا است و امی دو نفر
در صحوه د دارالانشا امنیتی مشاور او د سیاریو سرتیرو کړیده چې دوی ورته ویلی موږ به د تودوخې لپاره داخل کې اوسو د اوس لپاره هم دا درې واړه ملامت دي
انمی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و و و و مقصر هستند
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی ویل چې په کمیسیون کې د رامسسي جنجال لامل لتیرو درو ورځو راسي کارونه پټه پدې لیدل دي د ترکیه او روسیې د سه شنبه په ورځ موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به د سوریه د شمال څخه د کوردانو ملیشه ځواک واي پی جی وسلوال د ترکیه سره ته نږدې پروتو سیمو څخه وباسي ترکیه او روسیې دواړو دغه موافقه لوی بریا بللې ده په دغه موافقه کې راغلي دي چې امریکایي ځواکونو د وټولو ورسته د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد پوزونه به د روسیې ځواکونو سره یو ځای د سیمې ته بیرته انتقال شي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې د موافقې پر اساس به د روسیې پوځي پولیس او د سوریه سرحدي ساتونکي به نن د چهارشنبه په ورځ د کوردانو وای پی جی وسلوال د ترکیه سرحد څخه شل میله لرې پر شا کړي او له دې شپږ ورځې وروسته به د ترکیه او روسیې پوځیان او پس به د سرت سره نږدې 10 کیلومتر ساحه کې غزمه ګډي غزمه پیل کړي ترکیه ویل تیر څو کل نو راځي د غسیمه خوندي سیمه ده انکره غواړي چې د سوریه په خاور کې خپل پولی ته نږدې خوندي زون جوړ کړي او هغه 2 میلیونه سوریایي وګړي چې په دې ورستیو کلونو کې له جګړې تښتیدلې بیرته خپل هیواد ته ستانه او هلته ځای پر ځای کړي د روسیې جمهور رئیس پوتین او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ دغه موافقه د روسیې په سوشي شار کې لښپژو ساتونو خبرو اترو ورسته سیویده بلې خوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ک د سوریه په شمال کې کوردی ملیشه ځواک د امریکا په منځګړیتوب د سیوی موافقه سره سم عمل ونکړي انکره به هلته پوځي عملیات په شدت جاری وساتي شغری اردوغان پرون روسیه ته تر روانېدو مخکې دا خبره خبریالانو ته وکړه د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون د سه شنبه په ورځ د هیواد په ملي انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره بریالی سو د کاناډا دولتي خبری شبکې د معلوماتو مخې د وسنی صدر اعظم لیبرال ګوند په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي د کاناډا صدر اعظم ترودو په انتخاباتو کې لبریالیتوب سره وویل په ټول هیواد کې کاناډایانو نن شپه نفاق او منفي نظر پالنه رد کړې ده دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واورېدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې یوې سرچینې امریکا ژغته ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني غونډه چې په پام کې ده چین یې کوربتوب وکړي په بیجنګ کې د اکتوبر په 19مه او 20مه د دوو ورځو لپاره دایره سي. افغان حکومت هم مني چې د دغې غونډې موضوع ورسره شریکه سوې ده. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
په مسکو او دوحه کې د افغانستان د سولې د بین الافغاني څو ناستو وروسته اوس چین تیاری لري چې پلازمینه یې بیجنګ د بین الافغاني ناستې کوربتوب وکړي. ځینو سرچینو ویلي چې دا بین الافغاني ناسته به د رواني اکتوبر میاشتې په 19مه او 20مه د دوو ورځو لپاره په چین کې دایره شي. غونډه به د چین د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې د چین لوري دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چین له ځانګړي استازي دینګ جون سره هم کتلي دي.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکو کانفرنس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي ان شاء الله تصمیم او وروستۍ معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک شي.
خوانی جهادي قومندان اسماعیل خان وایي چې دته خپل بلنه ورکړ شوې ده او په وینا یې د دې کانفرنس په تیوري کې خوانی ولسمشر حمید کرزی هم خیل دی.
گچ ابتدا باید حدود باید 20 الی 25 نفر می بود. خب واسه حدود تا 29 رسیده.
په لومړي سر کې شل یا 15 ویش غړي ټاکل شوی وو، خو اوس یې شمیر 9 ویش ته رسیدلی دی. په قوي احتمال د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر ریاست لاندې به وي. لومړني معلومات دا دي چې د طالبانو لخوا به 15 نفر وي. قوي احتمال دا دی چې تر راتلونکو 100 یا 15 ورځو په منځ کې به وي. ما ته هم بلنه راکړل شوې ده چې ورشو وګورو اجنډا څه ده.
اسماعیل خان وایي چې دا کانفرنس به جدي خبرې ونه لري او یوازې به بین الافغاني ډیالوګ وي. د سولې یو شمیر فعالان بیا وایي چې د بیجنګ ناسته به د سولې له بیر سره مرسته وکړي.
زما د معلوماتو په بنسټ د طالبانو سیاسي کمیشن پلاوی چې په وروستي ځل د ملا برادر اخوند په مشرۍ کې چین ته تللی و، د چین هیواد د هغوی نه غوښتنه کړې وه چې په یو بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د چین او طالبانو ترمنځ توافق شوی په دې اړه باندې، او اوس فعلا د طالبانو او چین ترمنځ د تاریخ په نهایي کولو ایجنډا او نور اړوند موضوعاتو خبرې روانې دي، او ممکن نن شپه یا سبا شپه د دې تاریخ دقیق او نور موضوعات په دې اړه باندې روښانه شي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا یوازې ناستې دي او د افغانستان حکومت له ګډون پرته ګټه نه رسوي.
موږ د هیوادونو د علاقمندۍ څخه چې د افغانستان د سولې د پروسې سره لري استقبال کوو، مګر د افغانستان د دولت توقع او خواست ده چې دغه ټول هڅې د افغانستان د دولت او خلک په مالکیت او محوریت وي تر څو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. پراګنده تلاشونه چې د افغانستان خلک او دولت تر اثر لاندې نه وي د دې پروسې موافقت تر سوال لاندې راوړي.
د چین په بیجنګ کې د بین الافغاني ناستې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد لیوی دمی وروسته بیا سفرونه ته وته دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کار ده د افغانستان میرمنې د سولې د مذاکراتو په میز کې ځای ولري. دا خبره د امریکا د سولې په انستیتوت کې چې د کانګریس دوه ګوندي پالیسي تعقیبوي د کانګریس دوه غړو میرمنو وکړه. د امریکا د سولې په انستیتوت کې دا دوه ګوندي غونډه په افغانستان کې د دیموکراسۍ او ښځو د حقوقو پر مسله جوړه شوې وه. زموږ همکار نسیم ستانیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کانګریس دغه دواړو غړو جمهوري غوښتونکې مارتا روبي او دیموکرات سوزن ډیویس دواړو تقریبا اته نه ځلې افغانستان ته د مور په ورځ سفرونه کړي دي.
دا ډیره مهمه ده چې ښځې د مذاکراتو په میز باندې ځای ولري، ځکه د سولې هر ډول خبرې او مذاکرات تر هغه وخت پورې نشي کامیابېدلی څو د ټولنې د ټولو اړخونو لخوا په کې نمایندګي ونه شي. پر دې سربېره موږ په خپل وروستي سفر کې واورېدل چې دا کار نه کیږي که موږ غواړو چې دغه تازه لاسته راوړنې نه یوازې خوندي پاتې شي، بلکې لا هم پسې دوام ولري او پیاوړی شي، نو پکار ده چې نه یوازې د افغانستان میرمنې بلکې د ټولنې هر وګړی چې سوله پرې اغیزه لري پکار ده د سوله په مذاکراتو کې استازیتوب ولري.
سوزن ډیویس د کانګرس دیموکراتي غړي وویل دا ډیره مهمه ده چې په دې وخت کې تاسو ټول پوهیږئ چې واقعا د افغانستان حکومت هم د مذاکراتو په میز کې ځای نه لري. پکار ده موږ دا خبره یقیني کړو او دا ډیره مهمه ده چې ډیرې ښځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
موږ هیله من یو چې د سولې یو ډول بهیر بیا له سره پیل شي. زه ګمان کوم هغوی د انتخاباتو نتایجو ته انتظار باسي او زه په دې باوري یم چې سفیر خلیلزاد به یو څه مجلسونه په دې اړه بیا ډیر ژر پیل کاندي. زه بیا هم وایم چې د افغانستان حکومت واقعا د مذاکراتو په میز کې حضور نه درلوده. پکار ده چې موږ دا خبره یقیني کړو او دا ډیره مهمه ده چې ډیرې ښځې هم په مذاکراتو کې ځای ولري.
د کانګرس جمهوری غوښتونکو کې غړي مارتا روبی وویل پکار ده موږ د دیموکراسي اصول چې د حکومت د درېګونو قواو یعنی اجرایی، قانون جوړونې او عدلي ترمنځ د قدرت توازن ساتي او د یو بل څارنه کوي په نظر کې ولرو. مارتا روبی وویل که څه هم ښځو پرمختګ کړی دی او په امنیتي ادارو کې شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو تر اوسه پورې په مجموعي ډول د ښځو د شمول فیصدي په امنیتي ادارو کې 3.2% ده.
ښځو په امنیتي څانګو کې پرمختګ کړی دی. مثلا په 2014 کال کې یوازې 1690 ښځې په ملي پولیسو کې وروزل شوې او شامل شوې. دا شمیر مخ په زیاتېدلو دی او د 2019 کال تر جون پورې د ښځینه پولیسو شمیر 3215 تنو ته رسیدلی دی.
مارتا روبی وویل دغو سفرونو ماته دا فرصت راکړ چې خپل تعهد د افغانستان د میرمنو د شرایطو د بدلولو لپاره بیا تازه کړم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون تایید کړی چې دوی شپې مخکې د دغه کمیسون د معلوماتو د دهلیز قلف مات شوی دی، خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټې قلف په خپل ځای او روغ پاته دی. لیمینیازی له کابله په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
تیره ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یوه شپه مخکې د کمیسیون د معلوماتو مرکز باندې حمله کړې ده او د معلوماتو د دهلیز قفل یې مات کړی دی. خو د ټاکنو کمیسیون مشر او یو شمېر کمیشنرانو د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د دوی څېړنې او موندنې دا ښیي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په دوهم پوړ کې د معلوماتو د مرکز د دهلیز قفل ځکه مات کړی چې غوښتل یې د سړې هوا له امله داخل ته ولاړ شي. د دغه کمیسیون یو غړي اورنګزیب وویل چې د CRU یا ځانګړو پولیسو قطعه د دارالانشا امنیتي مشاور ته وایي چې دلته هوا سړه ده او که ستاسو اجازه وي د دهلیز دننه په اول پوړ کې هم پیرهداري کوو او هم بل سړو څخه په امان کې اوسو. ښاغلی اورنګزیب زیاته کړه چې له دې وروسته امنیتي مسؤول لطفالرحمن غوښتل کیږي او د هغه په موجودیت کې سیل یا قفل پرې کیږي او د CRU سرتیری دهلیز کې کینی او پیره کوي. د کمیسیون چارواکو د دارالانشا امنیتي مشاور او دوه سرتیری په دغه پیښه کې ګرم بللې دي.
امی اشتباهی را کې کسی کرده مشاور امنیتی دارالانشا و امیدون
دغه صحوه د دارالانشا امنیتي مشاور او د CRU سرتیرو کړی ده چې دوی ورته ویلي موږ به د تودوخه لپاره داخل کې اوسو. د اوس لپاره همدا درې واړه ملامت دي.
اینمی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و و و و مقصر هستند.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې له دغه موضوع وروسته د عبدالله د ټاکنیز ټیکټ د مشر په موجودیت کې د هغه کوټې قفل چې بایومتریک معلومات پکې موجود دي کتل کیږي چې لکتل وروسته دا معلومیږي چې هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسیدلی. په کمیسیون کې د غلام فاروق نجرابی د ټیم یو ناظر محمد فاروق دغه کیسه داسې بیانوي.
او 15 دقیقې چې کمیسیون موږ ته خبر راکړ چې یو شمیر کسان ډیټا سنټر ته داخل شوي دي چې موږ قتل قفل مات شوی دی، موږ بیا ورته بل قفل واچوه. غواړو پوه شو چې یو عسکر څنګه دا مسؤلیت اخلي او قفل ماتوي.
و بعدا ما دوباره یک قلف دیگه ای که آمدیم زدیم و خواستاری هستیم که به چه عنوان مسئولیت میگیرن که یک عسکر می قلف هم ایده می.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه د ټاکنو په پروسه کې بې پرې و او وروسته له دې به هم خپل بې پرېتوب خوندي وساتي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې پولیس د کمیسیون دننه او باندې د امنیت ساتلو مسؤلیت لري او هر هغه ځای چې د ټاکنو حساس مواد دي هلته پولیس موجودیت نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. په چین کې ژړ رنګ په عنعنوي توګه د وفاداری او زړورتیا نښه ده او د 2014 کال د دیموکراسۍ د پلوي تحریک رنګ دی چې د تجارت ملاتړ کوي. د امریکا ژغ خبریالي انیتا پاول د ژړ رنګ دا رنګه یو تجارت لیدلی او په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
هانګ کانګ د سودا کولو د خپل اثرناک فرصت له کبله شهرت لري او حقیقت دا دی چې له درستې نړۍ نه سیلانیان راجلبوي، مګر تیرو څلورو میاشتو د دغه ښار مشهور استهلاکي کلتور ته تاوان رسولی دی. د هانګ کانګ د توریزم دفتر په دې وروستیو وختو کې اعلان وکړ چې د تیر اگست په میاشت کې توریزم دومره کم شوی و چې په څه باندې یوه لسیزه کې ساری نه و لیدل شوی. د شلو هفتو پای ته پرله پسې مظاهرو له کابله هغه دوکانونه وتړل شلو چې د احتجاجونو په لارو واقع و. د دغو لارو سره پولیسو حضور درلوده چې د اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو له بمبو نه کار اخیسته او په دغه بې مشره تحریکي احتجاجونو د خاموشه تکتیک نه کار اخیسته. د دغه ښار ډېر تجارتي مارکیټونه یې ګډوډ کړل او د تجارت سره یې مقاطعه تشویقوله چې د هغه څه ملاتړ یې کاوه چې دوی ورته په ښار باندې د بیجنګ د منګولو ښخول وای. ځکه نو په سیاسي لحاظ نه بیداره هانګ کانګیان په خپلو بټو سره مبارزه کوي. د ټولنیزو رسنیو استعمال کوونکو څه باندې د سلو داسې دوکانونو ډاټا بیس جوړ کړ چې د احتجاج کوونکو یې ملاتړ کوو. په اصطلاح زیړ تجارت و او ګمان کېږي چې د بیجنګ پلوي دوکانونه وو او د زرغون تجارت لقب ورکړل شوی و. احتجاج کوونکو نو په دې تازه وخت کې د چین په دغو طرفدارو دوکانونو باندې حملې وکړلې. انچان د ښار په یوه لویه لاره چې د احتجاج اصلي لویه لاره وه د بیرو دوکان لاره دی وایي په زیر لیست کې شامل کړی و چې په فیسبوک کې د احتجاج کوونکو پلوي ښودل شوی و. دی په غوسه دی مګر په قهر نه دی چې احتجاجونو او تجارت ته تاوان اړولی دی او مجبوروي یې چې د هفتې په پای کې دغه دوکان وختي وتړي. ان وایي زه لا تر اوسه د دوی ملاتړ کوم. پوښتنه ورنه وشوله چې ولې داسې ده، ځکه لویه ستونزه حکومت او اجرایه رئیسه ده. د کورنۍ ښوونکي او هنرمند سټیفن لای په شان مشتریان نو وایي دا اهمیت لري چې د دوی پیسې د دوی په سیاست باندې ولګېږي. دې لارو کوڅو ته راووته چې د هفتې په پای کې احتجاج وکړي، مګر د په تازه وخت کې د هفتې یوه ورځ له غرمې نه وروسته د بیرو جوړول بند کړل. دی د تیرو څلورو میاشتو لپاره یو ساتندوی و. سټیفن انوای
I think besides the quality of whether it's beer or
ذ فکر کوم د جنسیت نه علاوه کدا بیر دی یا خواړه یا نور څه او واقعا مشتریان چې د څه شي خیال ساتي هغه د دې تر شا مفکوره ده یا د هغه څه دي چې د خلکو خوښ دي. ځکه نو په دې پوشه خلک چې دلته کار کوي عین مفکوره لري یا عین ارزښتونه لري او واقعا د اهمیت لري او دی وایي د محلي بیرونه خوند اخلي. د چاند په دوکان کې د ټولې نړۍ بیرونه شته په استثنا د چین له بیرونه. ده وویل په لومړي سر کې د عارضې موضوع وه، مګر دی ورباندې اوس ولاړ دی. لی ټینګار کوي چې دغه دوکان د خپلو تولیداتو په علت د ده وفاداري هم لاسته راوړې ده. مشتری سټیفن علی بیا وایي کله چې یو څوک د هانګ کانګ بیر وڅکي، حتی که دا د قوتي یا بازاري بیر وي او د هانګ کانګ بیر تیرستنه کوي، دا داسې ولهجه ده چې په کانفرنس کې د سوګند خوړلو په وخت کې استعمالیږي، ځکه نو همیشه یې باید کوشش وشي. دی وایي د هفتې د پای وخت راورسېده، دی به بیرته لارو کوڅو ته وځي. د پنځو غوښتنو لپاره به احتجاج وکړي چې دغه تحریک ورباندې ټینګار کوي، او په دوی کې رای ورکول د احتجاج کوونکو لپاره بخښنه غوښتنه او د تاوتریخوالي په باره کې تحقیقات کول شامل دي. د ښار حکومت نه خوریږي او احتجاج کوونکي وایي دوی به احتجاج نه لاس وانخلي، مګر دی وایي په هفته کې چې دا کار کوي ډالر ګټي او د ده په وکالت دغه ډالر خبرې او غوښتنې کوي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په کاناډا کې د صدر اعظم جستن ترود لیبرال ګوند په یوې سختې سیالۍ کې پارلماني ټاکنې ګټلې دي. که څه هم چې لیبرال ګوند اکثریت چوکۍ نه دي ګټلې، خو بیا هم دونه رایې لري چې ترود د دوهم پړاو لپاره د کاناډا صدر اعظم سي. د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په شمول د نړۍ یو شمیر رهبرانو صدر اعظم ترود ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. نور جزئیات پر پټ کې واوري.
د کاناډا لومړی وزیر جستن ترودو د دویم ځل لپاره د هغې واد ملي ټاکنې وګټلې. که څه هم د یو لیبرال شخص په توګه د هغه محبوبیت د یو شمیر داوړه پیپو له امله کمزوری شوی، خو بیا هم د توقعاتو خلاف ټاکنې وګټلې.
زه له تاسو څخه په پوره اندازه مننه نشم کولی، خو همدومره به ووایم زما ملګرو تاسو بریالي شوئ. مبارک موشه. د نورو ګوندونو له مشانو او هغوی له کورنیو څخه هم مننه کوم چې د ډیموکراسۍ د دغې مهمې پروسې یوه برخه وو. په دې انتخاباتو او سیاسي ژوند کې مو د ګډون څخه مننه کوم.
د ترودو لیبرال ګوند د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې ډیری څوکۍ وګټلې او د یوه حکومت د جوړېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شو، خو دا ګوند اوس هم اکثریت نه لري او په دې معنا چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره باید پر یوه مخالف ګوند اتکا وکړي.
زما ملګرو، دا انتخابات ستاسې او نړۍ په برخ کې ول. ستاسې اولادونو ته به په میراث پاتې شي. موږ پریکړه کړې چې د کاناډا د پرمختګ لپاره کار وکړو. کاناډایانو نن د راتلونکي لپاره لاره وټاکله. له ټولو مننه کوم.
بلخوا د کاناډا د کیوبیک د بلاک مشر فرانسوا بلانشه هم د سه شنبه په سهار په ټاکلو کې د خپل ګوند بریا ولمانځله. بلانشه په مونټریال کې وروسته له هغه وینا وکړه چې ګوند یې د کاناډا د عوامو په مجلس کې خپلې څوکۍ کابو درې برابرو ته وړې کړې.
د کیوبیک او کاناډا اوسیدونکي نن شپه د یو اقلیت پارلمان لپاره پر مخ ولاړل. هیڅ یو ګوند اکثریت څوکۍ ونه ګټلې. نن شپه هیڅ یو ګوند د عوامو د مجلس کنټرول ترلاسه نه کړ. په کیوبیک کې د کیوبیک وا بلاک نه غواړي چې حکومت تشکیل کړي او یا هم په حکومت کې برخه واخلي. خدای کولای شي او د دې لایق دي چې له هر حکومت سره همکاري وکړي.
د سه شنبه په سهار د ټاکنو د پایلو له مخې لیبرال ګوند 155 څوکۍ ګټلې چې 120 اکثریت د رسیدو لپاره 14 څوکۍ کمی دي. د هغه هیواد د پارلمان یا د عوامو مجلس 318 څوکۍ لري. ترودو په 2015 کې په قطعي ډول پارلمان کې اکثریت وګاټه او ډیر ژر د نړۍ په کچه د آزاد تجارت، قومي تنوع او د چاپیریال ساتنې د یو اتل په توګه وپیژندل شو، خو په تیرو دوو کلونو کې یو شمیر ناوړه پیښو د هغه ملاتړ کم کړ. د ترودو پخوانی لوی څارنوالي جودي ویلسن ریبولد ویلي هغه پرې فشار راوړی و چې د کیوبیک د انجینرۍ یوه کمپنۍ چې په رشوت تورنوا محاکمه نه کړي. د دې ترڅنګ د 1990 تر 2001 کلونو ترمنځ د هغه یو کس چې مخ یې په تور یا نسواري رنګ ښکار کوي له تعبیض څخه ډک چلند ګڼل شوی دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د لغمان ولایت تعلنګار په ولسوالۍ کې دیارلس نیم سوه ښوونکو پر کار بندیز لګول سوی او ښوونځي یې رخصت کړي دي. په دې باره کې خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د لغمان الینګار کې د دولتي ښوونځیو 1450 ښوونکو کاربندیز کړي او یو اتیا ښوونځي لتیرې ورځې راهیسې رخصت کړي. وایي دا کار یې ځکه کړی چې حکومت ورته د کور د اوسېدو لپاره د نمرو د ویش اسناد ورکړي، خو لا نمرې نه دي ورکړل شوي. ښوونکي وایي لس کاله تیر شول خو لا هم ځمکې نه دي ور رسېدلي. ځینې ښوونکي چې د اعتراض په ډول د لغمان پوهنې ریاست کې راټول شوي وو،
زمون غوښتنه د حکومت نه ده چې رئیس جمهور فرمان دې معلومه ده یو یو نمبر دا رئیس جمهور منل دي فرمان صادر کړي دې موږ ته تر اوسه دا نمبر څوک نه راکوي یو ځای بل ځای راته خی د
نمبر غواړو نمبر موږ ته راکړي اسناد راکړي څوک په اختیار کې نه راکړي تر څو پورې چې زمونږ یو ملازم تم نه رسي لمون د احتساب جاری ساتو مکتبونه نه خلاصو او وجبې ته نه ځي
دې کارو شپږ میاشتې کیږي چې دې کې موږ ګرځو دا ورخه دې ټول ورخه ټول دا تخبونه اتیا سل ورخه دې دې وزارت هم راوړي دي ریاست هم راوړي دي کابل هم راوړي دي دې جمهوریت پورې موږ دا پیغام رسوله خام متاسفانه چا دې کې غور نه کو او نه چا راته نمرې راکړي او نه چا
دا لنګار ولسوالۍ د پوهنې مدیر فضل رحیم وای نور ورته د حکومت دغه وادي د منلو نه دي
موږ د لسیم سو مالمین د لنګار د معرفت پرتنل دا لس کاله کیږي په دې او پاغه کولول کی موږ ته پرمان را کړ سویز مکه دا کدا ز مکه د پرمان او د حکومت کی خو موږ ته قوالی او اسناد را کړی پرمان را کړی او قوالی را کړی دي نو اوس په دغه چارواکي چې راغلي دي موږ ته دا مکه پاغه په دغه وبلی نه پیګم دا موږ ولې لس کاله وکړي ګنام صدا پرمان پلاس لرو قوالی پلاس لرو او زمکه مشخص ده
د لغمان پوهنی رئیس عبد الله حمیدی وای الینګار کې به د خونکو د نمرو د ویش مسله سر له سبا حلېږي
ولایتي شورا ولایت مقام او پوهنی ریاست په دې کې حلې ځلې کې تر څو دغه احتساب ته سبا ان شاء الله د پای ټکی ورکړي او معلومین چې کوم نمرې مستحق دي دغه 1300 نفر الینګار کې دی عملاً خط اندازي شروع شي او سندونه تیار لیکل شي دي تبه توزیع شي
د لغمان ولایتي اداروي سبب د نمرو د ویش لړۍ شروع شي او د خونکو کاربندیز به پایته ورسي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د کندهار د ښار په ډنډ ولسوالۍ کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ په ناروغۍ اخته سوی دی په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر 900 ته رسېدلی چې زیاتې پیښې په جنوبي حوزه کې دي په دې اړه خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري
د پولیو نوې پیښې د کندهار ښار په یوه نسبتاً آرامه سیمه او ښار ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته سوې روغتیایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د رمباسي په سیمه کې یو نه میاشتنی ماشوم هلک په یاده ناروغۍ اخته سوی دی د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې کندهار ښار ته نږدې په یوه ګڼ میشته ولسوالۍ کې د پولیو د نوې پیښې رامنځته کېدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی بلی خوا ته د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا راډیو ته وویل چې دوی له همکار روغتیایي بنسټونو سره په ګډه بیړنۍ ناسته سره بللې او غواړي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د ګزڼ ویروس تر خطر لاندې ماشومانو ته د واکسین ځانګړي پروګرام تطبیقي د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام یو مسول میرجان راسیخ آشنا راډیو ته په دې باب وویل چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي برخه مهمه ده چې دوی به په اړه د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي هڅې وکړي تریو کلن ځند وروسته تیر اونۍ د افغانستان په جنوبي حوزه کې ماشومانو ته د ګزڼ ضد کمپاین پیل شو روغتیایي چارواکي وایي سره له دې چې دا د ماشومانو د وقایې لپاره یو ګټور کمپاین و خو د نامنیو له کبله په دې حوزه کې یو زیات شمیر ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې سوي دي د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر 900 ته ورسېدی چې درې په کندهار 15 په هلمند 8 په روزګان یو په کونړ یو په ننګرهار او یوه هم په پکتیکا ولایت کې ثبت شوې ده تیر 2013 عیسوي کال په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 21 ته رسېدلی و
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي